Sef Jak.
د سهار اته بجې شوې لومړی لند خبرونه واوري. طالبان روانه اونۍ د دینی عالمانو یو لوی غونډه رابولي، خو هغه ډول چې اړینه ده د دې غونډې په اړه بشپړ جزئیات نه دي رسنیز شوي. د طالبانو مشر د غونډې ته د رابلل شویو کسانو لپاره لاله وړاندې شرایط هم ټاکلي. تفصیل به یې وروسته په یو راپور کې خپور شي. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا وایي تمه وه چې په افغانستان کې بېنظمي، ناامني او جګړې پای ته ورسیږي، خو لیدل کېږي چې لا هم په یو شمېر سیمو کې جګړو زور اخیستی. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا پرون یوه اعلامیه کې لیکلي، د سرې پل په بلخاب کې روانه ناامني د مولوي مهدي له نارضایتۍ پیل شوې چې د دوی په خبره کلونه یې د طالبانو په لیکو کې د دوی په ګټه جګړه کړې. اعلامیه کې غوښتنه شوې چې د طالبانو د خپل منځي ستونزه باید ژر حل شي، څو د افغانستان نورو سیمو ته ونه غځېږي. له تیرو څو ورځو راهیسې د سرې پل په بلخاب کې د مهدي مجاهد او طالبانو ترمنځ د جګړې راپورونه ورکول کېږي. طالبانو په لومړیو کې هلته جګړه ردوله، خو پرون دفاع وزارت ومنله چې د سرې پل په بلخاب کې د دوی په اصطلاح د باغیانو پر ضد عملیات پیل کړي. ملګرو ملتونو یو جګپوړی چارواکی وایي په افغانستان کې له زلزله ځپل یو سره د بشري مرستو لپاره د $10 میلیون په ارزښت د بیړنیو بشري مرستو د ورکړې پریکړه وکړه. د بشري چارو او اضطراري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفټس پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د ملګرو ملتونو د اضطراري صندوق له لارې به دا $10 میلیون د زلزله ځپلو د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره ولګول شي. پرون شنبې له ازبکستان څخه هم د بشري مرستو دوی الوتکې او له ترکمنستان څخه هم یو الوتکه افغانستان ته ورسیده. هغه د افغانستان د کرکټ پیژندل شوی لوبغاړي راشد خان ویلي، تر اوسه توانېدلی له بیلابیلو اشخاصو زلزله ځپلو ته څه باندې 100,000 پاونډ بسپنه یا چنده ټوله کړي. راشد خان د بسپنې ټولولو دا کمپاین په انټرنیټ پیل کړی چې شیبه په شیبه د ټولو شویو پیسو اندازه زیاتیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي په 2023 میلادي کال کې په نړۍ کې تر 2 میلیون زیات پناه غوښتونکي د سرپناه په برخه کې لاسنیوي ته اړتیا ولري. د ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر لیکلي، په دغو کسانو کې به د افغانستان او میانمار یا پخوانی بارما پناه غوښتونکي هم شامل وي. د ملګرو ملتونو د ادارې له دولتونو په دې برخه کې د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن پرون شنبې د وسلې په واسطه د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره تر ټولو لویه لایحه توشیح کړه. د دې لایحې په اړه د دواړو ګوندونو ترمنځ جوړجاړی د وسلو په واسطه تر وروستیو ډلهییزو حملو پورې ممکن نه ښکارېده. په یو تازه مورد کې د تگزاس ایالت په یو ښوونځي کې 19 زده کوونکي او 2 ښوونکي ووژل شول. جمهور رئیس بایدن په سپینه ماڼۍ کې وویل، مهمه شیبه ده او د خلکو ژوند باید وژغورل شي. هغه د ډزو په نتیجه کې د وژل شویو کسانو د کورنیو له غړو سره کتنې ته په اشاره وویل. د دغو کسانو پیغام دا و چې یو کار باید وشي. د سازو جرګې د غلایحه بالاخره د جمعې په ورځ تصویب کړه. او د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی پرون شنبې د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سره پر ځنیو مسایلو خبرې وکړې. د قطر امیر په تیرو څو کلونو کې د لومړي وار لپاره پرون قاهرې ته سفر کړی و. د مصر د جمهوري ریاست دفتر وایي، د دواړو مشرانو خبرې د دواړو هیوادونو پر خپل منځي اړیکو، سیمه او نړیوالو مسایلو راڅرخېدې، خو په دې اړه یې نور تفصیل نه دی ورکړی. د الاهرام په نوم د مصر دولتي ورځپاڼې بیا راپور ورکړی چې د دې خبرو هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو بشپړ عادي کول و. دغه خړې پړې شوې اړیکې د 2023 میلادي کال په لومړیو کې بیا تا پړل شوې. سهار مو په خیر. طالبان روانه اونۍ د عالمانو لوی غونډه رابولي، خو دې غونډې ته څوک رابلل شوی دي؟
داسې علما د برخوالو په توګه بلل شوی چې ښه شهرت، نوم او تقوا ولري، تر څنګ یې د مکتوب په اصطلاح د جهاد ملاتړ یې کړی وي.
یونیسف په افغانستان او نړۍ کې د ماشومانو بد وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او د نړۍ د پرمختللي اقتصاد لوو هیوادونو د مرستې غوښتنه کوي.
روان کال له پیله د لوږې نړیوال بحران په هرو شپېتو ثانیو کې یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته کړی.
یو افغان ډاکټر د جرمنی په فرانکفورت کې د زړه د ساختمانی او مورزاده ناروغیو د مخنیوي په کانفرنس کې ګډون کړی، خو هلته له افغانستان سره سجمنی شوی.
وعده وکړي چې موږ به د افغانستان سره خصوصي مرستې کوو او په دې برخه کې به افغانستان نه هیروو.
او د اوکران چارواکي مني چې د سویرودونیتسک ستراتیژیک ښار اوس د روسي ځواکونو په ولکه کې دی.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د خبرونه دوی منیمي درسي ساعت د زدکون کول لپاره د ازادي رادیو ځانګړي تعلیمي خبرونه چې مرسلین ارسلا چمتو کړي خبري. دا سرکاري چې طالبان به روانه اونۍ خپل هغه لویه جلسه جوړه کړي چې دوی د علماو لویه غونډه بولي. لا معلومه نه ده چې دا غونډه دقیقا په کومه ورځ پیلېږي. هاخوا د کابل پولیټکنیک پوهنتون په یو اطلاع کې خپل محصلانو ته خبر ورکړه چې د غونډې له امله به د دې پوهنتون تدریس سر لننه چې د چنګاخ یا سرطان 15 ده دوه ورځو لپاره رخصت وي. له اونۍ راهیسې د دې غونډې د جوړېدو خبرې کېږي خو طالبانو رسنیو ته نه دی ویلي چې پر کومو مسایلو به هلته بحث وشي.
د کابل پولیټکنیک پوهنتون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون په یو اطلاعیا کې ویلي چې د دې پوهنتون ټول ټولګي به سر لنن یک شنبه چې د چنګاخ یا سرطان 15 ده، تر بل یک شنبه چې د چنګاخ 12 ده، د لوی جرګې د جوړېدو له کبله رخصت وي. د طالبانو د حکومت یوې سرچینې د دې غونډې د جوړېدو خبر تایید کړ خو وایي د لوی جرګه نه بلکې د علماو یو لوی غونډه ده. د طالبانو ریاست الوزارت په یو منسوب مکتوب کې چې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېږي ویل شوی، دغه غونډې ته داسې علما د برخوالو په توګه بلل شوی چې ښه شهرت، نوم او تقوا ولري، تر څنګ د مکتوب په اصطلاح د جهاد ملاتړ یې کړی وي. ویل شوی چې له هرې ولسوالۍ څخه درې تنه چې دوی علما او بل تن مخور وي دغه جرګې ته بلل شوی دي. لدې مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد فائق تیره پنځشنبه لدې سازمانه غوښتي و چې د افغانستان د روانو ستونزو د حل په مخه یو ملي ډیالوګ جوړ کړي چې ټول اړخونه پکې شامل وي. لدې وړاندې د افغانستان د ځینو ولایتونو اوسیدونکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي و چې طالبان د کلیو او گذر وکیلان په خپل خوخه ټاکي او د دوی رائے یا نظر ته احترام نه کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو لاس میاشتې اوړي، خو د نړۍ یو هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبان هڅه کوي په کور دننه هم مشروعیت ترلاسه کړي خو داسې ښکاري چې په دې کار بریالي شوي نه دي. د طالبانو لخوا د لویې غونډې د رابللو د اجنډا هلته د کېدونکو احتمالي بحثونو د ګډونوالو د لیست او نورو ترتیباتو په اړه تفصیل نه دی ورکړل شوی.
آزادی رادیو پر لنډو چپو پر شپاړس اشاریا او
نولس اشاریا اته
څلور وشت اشاریا اته
او یو دیرش اشاریا شپږو مترو اوریدلای سي.
د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د نړۍ د وولو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیوډلې په افغانستان او نورو هیوادونو کې ماشومان ته د پاملرنې غوښتنه کړې. د دې هیوادونو سرمشري چې درې ورځې دوام کوي نن په جرمني کې پیل کی. یونیسف وايي په نړۍ کې په هر یو سل وشول سانیو کې دوه ماشومان له داسې خوارځواکۍ سره مخامخېږي چې د دې ماشومانو ژوند ګواښي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق د نړۍ د اولویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی و ډلې څخه غواړي چې په افغانستان او د نړۍ په نورو برخو کې هغه ماشومان له پامونه غورځوي چې د بیوزلۍ او نورو ستونزو له کبله له خوارځواکۍ کړي شي. په افغانستان کې د یونیسف د ارتباطاتو مشر سمورت پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې د خپل ادارې غوښتنه مطرح کړه.
د روان کال لپیل د لوژن نړیوال بحران په هر شپه تو ثانیو کې یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته کړي. د افغانستان په ګډون چې زه د محل پکښیم د نړۍ 15 هیوادونه له دغه بحران سره مخامخ دي.
په جرمنی کې د نړۍ د اولویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی 7 ډلې سرمشیزه نن یک شنبه پیل شي چې تر روانې سه شنبه دوام کوي. ملګری ملتونه وای په اوکرين کې روانې جګړې په افغانستان کې وروستیو طبيعي آفتونو او سیاسي بدلونونو د ماشومانو لپاره شرایط لا پیچلي کړی دي. یونیسف د جی وډلې د سرمشیزي په دوشل کې په زیانګالو هیوادونو کې د 8 میلیونه ماشومان لپاره د درمل بخښونکو خوړو برابرولو لپاره د 1.2 میلیارډ ډالر بس په دې غوښتنه وکړه. د سره صلیب نړیوالو کمیټې افغاني سره میاشتې ټولنې تیر میاشت په یو غړي اعلامیه کې د افغان ماشومانو د خوراکي وضعیت په اړه اندیشنه شولې و او ویلي و چې 3 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
په خوست او پکتیکا کې د تیرې زلزلې زیانمن شوی له دوی سره د بیړنۍ مرستو غوښتنه کوي. دوی وايي کورونه په بشپړ ډول ړنګ شوی او د کورونو ټول توکي هم تر خاورو لاندې شوی دي. د خوست او پکتیکا د زلزلې زیانمن داسې مهال د مرستو د ډیرې دوه غوښتنه کوي چې د جون په 15مه هم د خوست هوایي ډګر ته د پاکستان، عربي متحده اماراتو، ایران او قطر څخه په بیلابیلو الوتنو کې بیړنۍ مرستې رسیدلې دي.
د خوست او پکتیکا د زلزلې او شمیر ټپیان چې ماشومان او ښځې هم پکې دي د درملنې لپاره د خوست هوایي ډګر ته لیږدول شوي او هلته ورته د روغتیایي خدمتونو بیړنۍ څانګه فعاله شوې ده. دوی د جون په 15مه ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل کورونه په بشپړ ډول ړنګ دي او د کورونو توکي هم تر خاورو او خځلو لاندې شوي او له منځه تللي دي. د خوست د سپیری ولسوالۍ د سرې ګنډې اوسیدونکی زین الدین چې د خپلې کورنۍ د څلورو ټپیانو سره د خوست په هوایي ډګر کې دی وویل
میشته تلفات وشته دی، میشو غټ غټ کورونه دي، دا ړنګ شوي دي، لړزدلې دي، بل دا واسطاقات نشته چې میش د کرینه جوړ کړي. میش د اسلامي امارت نه دا غوښتنه ده چې میش د کرینه جوړ کړو.
په سپیری کې یو شمېر میشت وزیرستاني کډوال هم په زلزله کې مړه ټپیان او زیانمن شوي دي. له دې ټپیانو یو هم بادشامیر دی، نوموړی وایي چې د دوی په سیمه کې جوړ کورونه نه دي پاتې شوي.
د میر سفر د پوړو دا درې څلوېښت زره کرنې غونډه دي، دا هیڅ شی نه دی پاتې شوی. وغرینه دا سر وشوه دل شو شول چې دا غرینه دا سر زلزلې بیا مو په وخت زه د شپې کولې یو دا سر زلزلې بیا نه دي شوي.
د گیانی ورسوالی اوسیدونکو رحمت ول د دوی کلی دولس کور دی چې په دې کې د زوی په ګډون شپږ تنه وژل شوی او تر شپې تو پورې ټپیان شوی دی.
سکم کابل ته وړي چې په خاور ته وړي دي، زنه دال ته راغلي، کورونا په مکمله توګه ړنګ دي، یو ما خپل بچای پکې شهید ده.
بل لوري ته د خوست روغتیایي چارواکي بیا وایي په سپیری ولسوالۍ کې د زلزلې له کبله شپږ دېرش تنه مړه او دیارلس سوه اووه څلوېښت تنه ټپیان شوي دي. له دې مخکې د خوست چارواکو د سپیری په ولسوالۍ کې د مړو شمېر نهه ویشت تنه او د ټپیانو تعداد شپېته تنه ښودلی و. د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال عبدالرحمن زاهد وویل د ګاونډي هېواد پاکستان څخه هم یو نولس کسیز روغتیایي ټیم راغلی چې اوس په هوایي ډګر کې د ټپیانو په درملنه بوخت دی.
د اوویچ منغوړو چې د مریضان انتقال کو خوس میدانی اویتا دی غیر فرم میدانی اویدا د خو د پاکستان صحی ټیم راوستو دلته د وی کی د مریضانو ایران طرف مونږ سره هم کومک شو ده او بل د امارات طرف مونږ سره دی چې و د اسلامي شته ټیم و هغه هم د خوست راغلي دي انتقال شوی دي.
د جون په 15مه هم د خوست هوایی ډګر ته د پاکستان، عربي متحده امارات او ایران او قطر څخه په بیلابیلو هوایی پروازونو کې زلزله زپل سره د بیړنۍ توکو مرستې را ورسېدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د زړه د ساختماني او مورزاده ناروغیو د مخنیوي په اړه هغه کانفرنس چې د جرمني په فرانکفورت کې د څلور ورځو لپاره رابلل شوی او پرون پای ته ورسید. سکال د سی اس آی په نوم د کانفرنس 25 کاله پوره شو. هر کال په دې کانفرنس کې د زړه د بیلابیلو ناروغیو او د درملنې پر نویو لارو چارو بحث کیږي. په سګنی کانفرنس کې افغان ډاکټر هم برخه اخیستی و چې وايي ګڼو هیوادونو او سازمانونو له افغانستان سره د زړه د ناروغیو په تداوي او تشخیص کې همکاري ته لیوالتیا ښودلې. زموږ همکار ډاکټر احسان الله درمل د مرکې په پایل کې پوښتنه وکړه چې سکال دې کانفرنس کې مشخصا پر کومو مسایلو بحث وشو.
سیاسای یو نړیوال کانفرنس دی چې کنجنیټل اینڈ سٹرکچرل انټروینشن یا د زړه د ساختماني او ولادي ناروغیو په اړه وی. هغه ناروغي چې په ماشومانو کې پلویانو کې مرزادی وی او یا پزړه کې کوم ساختماني مشکلات وی. دا کانفرنس قابو 15 کال مخکې دی. پروفیسر سیوارت، پروفیسر شکیل قریشی او پروفیسر میریټ ته خونه جوړ شوی و چې هر کال تر سره کیږي. سکل هم د جون د 22مه د جون تر 25مه پورې روان و. موضوع یې ټوله د زړه ناروغۍ وي، خصوصا هغه ناروغۍ چې د زړه په ساختمان پورې اړه لري او د زړه ولادي ناروغۍ دي چې ډېرې زیاتې عامې دي.
که څه هم په دې غونډه کې تاسو برخه اخیستې وه د یو غیر دولتي شخص په توګه، د افغانستان حضور په دې سیمینار کې څنګه وو؟
متاسفانه د افغانستان ګډون په دې سیمینار کې ډیر محدود دی. په تیرو کلونو کې به یو نیم ډاکټر په شخصي امکاناتو یا په شخصي روابطو راته، خو سکل د اقتصادي یا سیاسي مشکلاتو له کبله چې سفرونه محدود دي دغه ګډونم نو ما په دې سیمینار کې وویل چې یو خو د افغانستان د ډاکټرانو د پوره ګډون د ګډون شرایط اسون شي ځکه چې غلطه سیاسي او اقتصادي شرایط بیل دي او بل دا چې غلطه د زړه د دغو ناروغیو د ټریننګ مرکزونه نشته د دې مرکزونو د جوړېدو په اړه یا د افغانستان د ځوانو ډاکټرانو د روزنې او تربیې په اړه یو څه مرسته وشي بیا پروفیسر شکیل قریشی چې د کانفرنس د جوړونکو بنسټګرانو نه ده هغه پټولو نړیوالو خیریه بنسټونو او پټولو ګډونکوونکو غږ وکړو چې د افغانستان په اړه خصوصي فکر وکړي که څوک د ټریننګ په برخه کې کوم پروګرام لري او کوم خیریه بنسټونه د افغانستان د ناروغانو سره مرسته کوي هغه د خپلې مرستې نسبه موي ځکه چې په افغانستان کې په دې ورځو کې دغه ناروغي ډېر عامه ده زیاتره کورنیو کې دغه سیمه شمه شته چې زړونه سوري وي او یا ساختماني مشکلات لري لوی خبره دا و چې د کانفرنس نو وروسته ما تر ډیرو ادارو او خیریه بنسټونو مراجعه وکړه خپل تماسونه او نایر سره شریک کړل او وعده وکړي چې موږ به د افغانستان سره خصوصي مرستې کوو او په دې برخه کې به افغانستان نه هیروو
د دغه سیمینارونو جوړول په داسې حال کې چې ټکنالوژي هم په چټکۍ د پرمختګ په حال کې ده څمرسته کوي له هغو هیوادونو سره چې د زړه د بیلابیلو ناروغیو د تداوي امکان نه لري یا امکانات پکې محدود دي
د دې کانفرنسونو لوی ګټه دا وی چې د نړۍ د ګوټ ګوټ نه لوی لوی ډاکټران هغه ډاکټران چې په دې ځله د نړۍ په برخه کې لوی نمونه دي او د دې برخه راهنما خلک دي هغه راځي خپل تجربې شریکوي خپل مشکل کې سونه شریکوي ژوندۍ کې سونه ژوندۍ عملیاتونه پکې کوي کمپنیونه د وسایل چې جوړوي د ځله د ساختماني او ولادي نړۍ د تداوی د پرچ کوم وسایل جوړيږي د غوی خګړې بدګنې او اختلاطات پکې تشریکيږي په للوې سره یو ګټه ده چې ځوان ډاکټران او ټول ډاکټران د دنیا د برخې ټول متخصصین دی او بل سره خپل تجربې شریکوي نو ورسته پاتې هیوادونو کې یا مخپوه د هیوادونو کې ممکن ډېر اثر ونل ریزکه غلطه تر اوسه پورې دغه امکانات نشته او دغه سیدی ټریننګ مرکزونه هم ډېر وخت غوړي چې جوړ شي
افغان ډاکټر احسان الله درملو چې سکالی په فرانکفورت کې د سی ایس آی په کانفرنس کې ګډون کړو
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د اوکراین د سویرډونیتسک خاروال وای دا ستراتیژیک خاروز د روسي ځواکونو په ولکه کې دی په همدې حال کې د بریټانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي د دې ویرشته چې اوکراین له مسکو سره یوې بدې سولې ته د غاړې خدو لپاره تر فشار لاندې راوستل شي
د سویرډونیتسک خاروال الکساندر ستریوک وای د ستراتیژیک شار د مهال د روسي ځواکونو په کنټرول کې دی او د اوکراین تر ولکې لاندې نور سیمو ته غزیدلې لارې تړل سوي دي ستریوک ویلی لدې شاره وتل یوازې د روسیې تر ولکې لاندې سیمو څخه ممکن دي د سویرډونیتسک شاروال ویلی د اوکراین تر ولکې لاندې نور سیمو ته وتل ناممکن دي او په شار کې شوخو لز زره ملکی وګړي لالهاند او راګیر پاتې دي الکساندر ستریوک پرونه وخت د اوکراین ملي ټلویزیون ته وویل که څه هم سویرډونیتسک شار د روسي ځواکونو له خوا اشغال شوی خو دوی هڅه کوي چې خپل نظم برحاله وساتي د اوکراین په لویدیځ شار لفیف کې چارواکو ویلي روسي ځواکونو له تور سمندرګي شپږ توغندي وشتلې چې څلور یې د پولند پولې ته څیرمه پر پوځي تاسیساتو لګیدلې دي د اوکراین په شمالي شار ژیتومیر او چرنهیف کې هم د لویو راکټي حملو راپورونه ورکول سوي دي په همدې حال کې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې د اوکراین له سختو ملاتړو بلل کیږي پرون په روندا کې خبر لانه تو ویل دا سي اندیشنې سته چې اوکراین له مسکو سره یوې بدې سولې ته د غاړې ایښودو لپاره تر فشار لاندې راوستل سي
که د روسیې ولسمشر پوتین په اوکراین کې د خپل یرغل او په ښکاره د نور خلکو د سیمو د لاندې کولو له کبله له ملامتۍ یا مجازاتو ځان وباسي په دې صورت کې به د نړیوال سیستم دړې وړې کېدل او د نړیوالو پولو د دفاع ماتې ټول هیوادونو ته ډراماتیک کوي افریقایي رهبران دا موضوع درکوي چې دا به یو اقتصادي غمیزه هم وي
کله چې روسیې د فبروري میاشتې پر څلورویشتمه پر اوکراین یرغل پیل کړ او د جګړې په لومړي پړاو کې ونتوانېده د اوکراین پلازمینه کیف ونیسي د اوکراین پر ختیځ تمرکز وکړ او ورو ورو یې په دونباس سیمه کې ځینې پرمختګونه وکړل د اوکراین پر ختیځ د مسکو تمرکز روسیه هغه هدف ته نږدې کړی چې دونباس سیمه ونیسی، هغه سیمه چې لوهانسک او دونسک ساحه پکې شامل دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پکتیکا او خوست زلزله ځپلو سره د مرستو راټولولو بهیر پیل شوی. ننګرهار یو له دې ولایتونو دی. هلته فعالو ځوانانو درې ورځې د مرستو ټولولو لپاره خیمه وهلې وه او نږدې 2.5 میلیونه افغانۍ مرسته یې راټوله کړې ده. عطاالله خوږیاڼی چې د دې مرستو د راټولولو د بهیر مشري یې کوله راسره سټډیو ته وصل دی. خوږیاڼی صاحب، ستړي مشوئ، مرستې خو مو ټولې کړې، یو ښه ګام و د بېوزلو سره د لاسنیوي په برخه کې، اما اوس چې څه اړین دي دغه مرستې چې راټولې شوې دي څه پلان دی؟ غواړي هلته یې څه ډول ورسوي او په دې برخه کې کومه برنامه ریزي شوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام وړاندې کوم، اجازه راکړه چې له هر څه وړاندې د خپلو نګرهاري ځوانانو څخه مننه وکړم چې دوی په ډېر اخلاص باندې درې ورځې کمپین ترسره کړ او همداراز له مرسته کوونکو هم مننه وکړو چې دوی په ډېر اخلاص باندې مرسته ترسره کړې. نږدې 3 میلیونه افغانۍ راټولې شوې دي او څه نور وسایل هم دي. موږ نن ورځ مخکې هم ځینې ترتیبات درلودو، خو نن ورځ موږ ناسته لرو. هدف دا دی چې دغه مرسته څنګه په شفاف ډول رسولی شو. زموږ د ملګرو ډېر ټینګار په همدې دی چې موږ د توکو د اخیستلو پر ځای دغه مرستې نغدې تر څو هغوی پې د کور په رغولو کې یا نور هغه ته چې هغوی ډېر ضرورت لري په هغه برخه کې دوی مصرف کړي.
صحیح. د زپل شوی او خلکو لومړیتوبونو ته پام شوی، ځکه ته ډیر مرستې د سیدي چې له همغږۍ پرته رسول کیږي. ډیر خلک یو ډول توکي اخلي، د بیلګې په ډول باندې زه اخل وایم چې خوراکي توکو باندې ډیر تمرکز کیږي، یا هلته خیمې رسول کیږي چې تر یو حده پورې هغه کوم سونز چې دغه کابو کې خلک ډیر نور مشکلات شته چې هغه د خونځو د زده کړې د روغتي مرکزونو د نور ګڼ حتی د میش ځایونو ځای پر ځای کېدو د په برخه کې څه فکر لومړیتوبونو ته مو پام کړی؟
موږ په هغه ځای کې د ځوانانو حتی ځینې روغتیایي سکتور مسؤلینو سره په تماس کې یو اړیکه لرو. هڅه مو دا ده چې موږ مخکې تر دې چې هلته اقدام کوو لږ نور هم معلومات راټول کړو چې موږ خپله مرسته په کوم ډول ورسوو. تر اوسه پورې چې زموږ کوم بحث شوی دی، موږ خبرې اترې کړې، ډېر څنګه په دې چې باید الټرنټیو دی مرسته ورسیږي، ځکه د نړیوال ټولنې همدار افغانستان کې دنه د پنګوالو د ولایتونو د خوانه په بیلابیلو برخو کې مرسته شوې. حتی د کورونو په جوړېدو کې د هندستانو شاید مرسته کړې دي. حتی خوراکي توکي څنګه کدا سیاد ونه کړه د خیمو د کور د لوازمو د شنو شوې دي. ولی کله کله ځینې دوستان نغدو پیسو ته اړتیا لري، هغه څه چې دوی ضرورت لري کې زموږ ورته پام
میوان دی. خنما سهار یو پیغام ولید، البته یو ویډیو و چې یو ځانمن شوی چې د پکتیکا په ګیلان کې هغه وایي دلته خیریه بنسټونه راځي ویډیوګانې جوړوي. حتی دا خبره په خپل ژبه باندې کوي چې درې ډول جامعې د ویډیو لپاره بدل کړي، یو ځل یو یو لباس واغسته چې یو سی خودل، بیا یې بل لباس واغسته، بیا یې بل، درې لباسونه یې بدل کړل، ویډیوګانې یې ثبت کړې، اخر موږ راغلو چې پر موږ سوداګري مکوي. په ټوله کې دغه اندېښنې څومره جدي دي؟ او څه خوا کې اقدام زه وپوښتم چې د نورو خیریه بنسټونو سره مو همغږي کړي که دا ټول مرستې سره رایوځای شي ولېږدول شي، فکر نه کوئ خبرې؟
زیرمن صاحب، د نورو مسؤلیت د هر چا خپل غاړه دی. موږ چې کوم مرستې راټولولې، تاسو ته معلومات وو چې موږ د هرې ورځې پای کې د یوې روپۍ حساب ولسته ورکوو. همدارز هغه چا چې مرسته کوله له بهر رالېږله، هم موږ به هماغه وخت کې له خپلو ټولنیزو رسنیو څخه اعلان خپروو. موږ تېرو دوو ورځو کې هره ورځ دا معلومات خپره کړي، آینده د شفافیت په خاطر شوي دي چې موږ تر څو د فساد مخنیوی وکړو ولس قانع کړو. موږ همدغه ډول لکه دلته مو سره کوم چې ولسته حساب دي ورکړي، ځینو دوستانو نور هم مجمل کړي چې له بهر نه پیسې رالېږي. نن ورځ کله چې دا مره ولېږل شي، موږ به دا هم اعلانوو، او کله چې پکتیکا ته روانېږو هم به ولس موږ سره په جریان کې. کله چې پکتیکا ته رسېږو، بیا دغه مرسته چې په کوم میکانیزم رسېږي ویشل کېږي هلته، دا به ولس ته به د یوې روپۍ حساب ورکوو او اعلانوو به. تېرو څو ورځو کې موږ په ننګرهار کې البته ځینو بنسټونو سره خبرې وشوې، متاسفانه چې ډېره همغږي په دې برخه کې نه در امسته شوی خو خوشبخت را په دې برخه کې مرکز لکه د سرپان اتحادیه مرکزی اتحادیه بس کړی دی نگراه سرپان مرکز ته د پیسې لیږ او د افغانستان د سرپان اتحادیه په نوم باندې بلته مرسته کیږي همداراز د سوداګرو نورو بیلابیلو برخو دوی مرکز مرکزی کچه باندې خپلې مرستې شروع کړي دي چې په کابل سره ترسره کړي او د کابل د خوانه بیا
ډېره زیاته مننه ډېره مننه تاولا خو ګیانه د ننګرهار په ختیځ ننګرهار کې چې د مرستو راټولولو بهیر پایل کړی و را سره سټوډیو ته وصل و روزګان کې روغتیاي مسولان وايي په دې ولایت کې د نسناستي ایسحال ناروغي زیاته شوې ده زی چارواکو په خبره هلته د پخوا په پرتله نسبت نورو ناروغانو ته په نسناستي دښتن ناروغانو شمیره چې ډیره برخې ماشومان دي 50% زیاته شوې ده دا راپور په روغتون کې د بستر ماشومانو په جاړه پیلي
دا جړاوی د هغه ماشومانو دي چې اوس مهال تازه د نسناستي او یا هم د ایسحال په ناروغي اخته دي چې دا محل د ترینکوټ په ولایت روختون کې بستر دی دا دغه ماشومان عمرونه لوي میاشت څخه نیولې بیا تر 15 کلونو پورې دي چې د ترینکوټ په ولایت روختون کې زیات واردونه اوس محل په دی ډاک دي د اورسکان د ولایت روختون سرطبيب ډاکټر عبدالغفار وطنوال ازادي راډیو ته ویل چې ولایت روختون ته دراتلونکو ناروغانو له جملې نیمایي په ناسناستي ناروغي یاخته ناروغان دي چې زیاته برخه یې ماشومان دي
نو تقریبا داسې کچيري د فیصدي په حساب باندې وایو په داوس وخت کې 50% مریضان زموږ د اسهالات مریضان دي نسبت یعنی په همدغه اوس موسم کې یعنی اوس مثال یو ماشوم کې داسې نه بغل وي زکام وي مخبل شری وي خو دا ټول سره یو ځای کې د اسهالات فیصدي قرباني زیاته ده
د اورسګان ولایت د عامه روغتیا ریاست مسولین وای ورستی سروې چې د عامه روغتیا وزارت لخوا سوي شې چې په اورسګان او یا هم د افغانستان په ساته کومې ناروغي چې پیښیږي د همدی غیر صحیح او بول عمل رامنځته کیږي او د غراس د ناپاک خړو او هپزلسی د نمراتولو عمل رامنځته کیږي او په خاصه توګه د ناسناستي پیښیږي د ترینکوټ په ولایت روغتون کې د بستر ناروغانو پیوازان وای نه یوازې د دې ماشومان په ناسناستي ناروغي اخته دي بلکې په سیمه کې او په کلی کې د هر یو کور ماشومان په ناسناستي ناروغي اخته دي میرزا ګل چې د اورسګان ولایت د چوری ولسوالۍ اوسیدونکو ده او خپل دوه ماشومان په ناسناستي اخته دي ازادي راډیو ته وویل چې په کور کې څلور نور ماشومان هم په ناسناستي اخته دي
د دوه میاشتې مور د چټک کېدل د یو سامان دی د سامان عمل دی روغ ابرا جن نه د لیدل وس د نن مسلره بشته د دې نه ته په ورته د نه عمل ورک دی دا یو د نن راسته دی د نن راسته په پاتې کې د نه کې نه درم
دی څو دانی د نور څه هغه د رقم عمل کی
څلور دانی
څلور نورم دی په کور کې
وو
او په ټول کې موږ څومره د غړو ناروغان ډیر دي
ډیر دي د حساب کې
یعنی په هر کور کې په ویصال باندې اختر په عمل باندې
د اختر
زبیبی بیا د ترینکوټ شار د چلمګر سیمې یو بل اوسیدونکو ده او خپل یو کلن زی په ناسناستي ناروغي اختر دي چې اوسې په ولایت روغتون کې بستر کړی دي دا وایي دوی میاشتې کېږي چې زی په ناسناستي ناروغي اختر دي
او سم استاسي پیغامونه
متاسفانه په نورستان ولایت کې دغه رستایو کې چې کم دغه ورختونه او وره او وشوه نو دغه ورختونه او د وره ورېدو په وجه باندې په نورستان کې دغه سرکونه ډیر زیات خراب شوې دي کندو کپر شوې دي همدارنګ دغه رسخه کڼه خوې درې ده همدارنګ سیلابونه راوتی دي او د سرک حال ډیر زیات خراب دي مسافر او عام خلک چې په دې تګ راتک په دغه لارو باندې ډیر زیات کړيږي او ډیر زیات مصیبتونو سره مخامخ کیږي متاسفانه حکومت سو واري نورستان ولسونو سره وعده کړی دا چې دغه مرکز پارونه او عامه ترمن چې کومي لار ده دغه لار مونږ راغو ولې متاسفانه دغه ژمنه یوازې تشریفاتي او یوازې خیالي بڼه لري تر اوسه پورې په دغه سرک باندې عملی کار دغه لاس میاشت په تیرېدو سره اوس پورې د کوم عملی کار درک نه لګي
السلام علیکم څنګه جوړ اس په خیر اس د ازادي رادیو ټولو
اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. دغه په دې هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ چې در سره په تماس کې یم، په جنوب طرف خټکیا علاقه کې نه مکتب شته، هیڅ شی نشته. نو هیله مې ده د طالبانو څخه چې دلته یو مکتب جوړ کړي او دا کوچنیان پر یو کار ودرېږي. نو هیله مې ده چې پیغام تر لوړ پورې چارواکو ورسیږي.
د هرات ولایت د شارک سبز څخه خبره کوم، وروره عبدالله حبیب نوم یې زما. چې ولې آیا دا ماجر سره کومک نه کوي؟ دا بې ځایه ماجر چې راغلی دی، څلور کاله کېږي وروره بې ځایه سوي دي. ولې دو ته یې پاملرنه نه کېږي؟ پخوا به شل شل زر روپۍ به ورکولې، یا پنځلس زر. هغه یې هم پر ورکې کړې، رامخپدې خو هېڅ شی نه ورکوي وروره. اوبه دې اوبه هم پر وچې کړې. نو دا کار دی وسی باید دو سر کومکونه وسی، آیا د دو بچیان د ولېږي و د تندې سره مخ دې وروره.
وخت اته بجې او دېرش دقیقې شوې. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز. طالبان روانه اونۍ د دینی عالمانو یوه لویه غونډه رابولي، خو هغه ډول چې اړینه ده د دې غونډې په اړه بشپړ جزئیات نه دي رسنس شوي. د طالبانو مشر دې غونډې ته د رابللو شویو کسانو لپاره لال وړاندې شرایط هم ټاکلي. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا وایي تمه وه چې په افغانستان کې بې نظمي، ناامني او جګړې پای ته ورسیږي، خو لیدل کېږي چې لا هم په یو شمېر سیمو کې جګړو زور اخیستی. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا پرون یوه اعلامیه کې دا خبره کړې او لیکلې دي، د سرپل په بلخاب کې روانه ناامني د مولوي مهدي له نارضایتۍ پیل شوې، چې د دوی په خبره کلونه یې د طالبانو په لیکو کې د دوی په ګټه جګړه کړې. اعلامیه کې غوښتنه شوې چې د طالبانو د خپل منځي ستونزه باید ژر حل شي، څو د افغانستان نور سیمو ته ونه غزيږي. د ملګرو ملتونو یو جک پوړی چارواکی وایي په افغانستان کې له زلزله ځپل یو سره د بشري مرستو لپاره د لس میلیون ډالرو په ارزښت د بیړنۍ بشري مرستو د ورکړې پریکړه وکړه. د بشري چارو او استراري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفټس پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د ملګرو ملتونو د استراري صندوق له لارې به دا لس میلیون ډالره د زلزله ځپلو د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره ولګول شي. هاخوا د افغانستان د کرکټ پیژندل شوی ستوري راشد خان ویلي تر اوسه توانېدلی له بیلابیلو اشخاصو زلزله ځپلو ته څه باندې سل زره پاونډه بسپنه یا چنده ټوله کړي. راشد خان د بسپنې ټولولو دا کمپاین په انټرنیټ کې پیل کړی چې شیبه په شیبه د ټولو شویو پیسو اندازه زیاتیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي په 2023 میلادي کال کې په نړۍ کې تر 2 میلیونو زیات پناهغښتون کې د سرپرا په برخه کې لاسنیوي ته اړتیا ولري. د ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي، دغو کسانو کې به د افغانستان او میانمار یا پخوانی برما پناهغښتون کې هم شامل وي. د ملګرو ملتونو د ادارې له دولتونو په دې برخه کې د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د افغانستان د باندې دا چې د ریختر په مقیاس 15.6 درجې زلزلې پرون د ایران د هرمزګان ولایت لنګه سیمه ولړزوله. په دې زلزله کې لږ تر لږه د یو تن د مړینې او لسګونو نورو د ټپ کېدو خبر ورکړل شوی دی. ایران د نړۍ په سطحه لسم هیواد دی چې زیاتې زلزلې پکې کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن پرون شنبه د وسلې په واسطه د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره تر ټولو لویه لایحه توشیح کړه. د دې لایحه په اړه د دواړو ګوندونو ترمنځ جوړ جاړی د وسلو په واسطه تر وروستیو ډلهییزو حملو پورې ناممکن ښکارېده. په یوه تازه مورد کې د تگزاس ایالت په یو ښوونځي کې 19 زده کوونکي او 2 ښوونکي ووژل شول. جمهور رئیس بایدن په سپینه ماڼۍ کې وویل مهمه شیبه ده او د خلکو ژوند باید وژغورل شي. او د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی پرون شنبه د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سره پر ځنیو مسایلو خبري وکړه. د قطر امیر په تیرو څو کلونو کې د لمړي وار لپاره پرون قاهره ته سفر کړی و. د مصر د جمهوریت ریاست دفتر یوازې دومره لیکلي چې په سیمایزو او نړیوالو مسایلو خبري شوي، خو د الاهرام په نوم د مصر دولتي ورسپانې بیا راپور ورکړی چې د دې خبرو هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو بشپړ عادي کولو، هغه اړیکې چې په 2021 میلادي کال کې بیرته درغولو لپاره حادثې پایل شوې. مننه چې راځئ سو ازادي رادیو او په پاتې وخت کې د زکونکو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې شوې تعلیمي خبرونه درسي ساعت خبريږي. خو وخت ولري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
دا زده ریډیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو سلام او ورځ مو په خیر. نن یک شنبه ده او د تاریخ مضمون وارده ای. په دې درسي ساعت کې به د لسم یولسم او دولسم ټولګي او د تاریخ مضمون واوري. د نننې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان موسسې په همکاري چمتو شوي او له ازادي راډیو خبريږي. د لسم ټولګي تاریخ د تمدنونو د مطالعې په لړ کې تیر درسي ساعت کې موږ د چین تمدن ولوست. نن دا دی د مصر تمدن ولو. په دې سلسله کې به د مصر تمدن فرهنګي، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي اړخونه ولولو. د مصر په لرغوني تمدن کې د دغه هېواد تاریخي آثارو خورا مهم ځای درلوده او د مصر تمدن یې بډایه کړی. د مصر تمدن ځانګړتیاوې لکون کې اورو.
د نن ورځې موضوع ده د مصر تمدن او فرهنګ. د دې درس موخې په دې لوست کې د مصریانو د مذهبي عقایدو، ټولنیزې وضعې، اقتصادي سیستم، علمي لاسته راوړنو، هنري فعالیتونه او د لرغوني مصر له تاریخي آثارو سره آشنا کیږو. لومړی راځو د مصر د خلکو دین ته. د لرغوني مصر د وګړو په ټولنیز ژوند کې د هغوی مذهب ډېر رول درلود، یعنی د ژوند په هر برخه کې دوی ورڅخه اغېزمن و. دوی چې په منځنۍ واکمنۍ څخه تر امپراتوري دورې پورې د هیواد چارې د مذهب له لارې اداره کېدلې او دوی مختلف او بیلابیل دینونه درلودل. د هغه تر څنګ د لرغوني مصر کلتوري میراثونه تر ډېره یې د دوی میراثونه د هغه احرامونه، عبادت ځایونه، مقبرې، مجسمې، انځورونه او ډبرلیکونه و. مصریانو پر ډول ډول خدایانو عقیده درلوده، لکه لمر، سپوږمۍ، نیل او ځینې حیوانات یې سپېڅلي بلل او د درناوي په موخه د هغوی انځورونو او مجسمو ته به یې عبادت کاوه او په عبادت ځایونو کې به یې اجدول. راځو د مصر ټولنیز حالت ته. مصري ټولنه په واقعیت کې له څلورو پوړیو څخه جوړه شوې وه. په هر پوړ کې افراد او په سر کې افراد موجود و او په سر کې فرعون ځای درلود چې د دوی خدایان او یا هم ورته ویل سو مشران. د پوړو ترمنځ د ژوند توپیر ډیر نه و. ټول وګړي د قانون په وړاندې یو رقم و، سره له دې چې اقتصادي توپیرونه یعنې شتمنیانو فرق کوي، خو بیا هم دوی د قانون په وړاندې برابر وو. د شاهي کورنیو له غړو پرته ټول ټولنیز موقعیتونه ناڅرګند وو او ان نوکرانو او د دوی غلامان چې و هغه هم کولای شوای له یوې ټولنې څخه بلې ته ولاړ. د دې سره سره په د دوی ټولنیز حالت یو بل شی چې هغه د ښځو حالت وو. د دوی په دوره کې ښځینه وو لوړ مقام درلودي، یعنی انتر فرعون در تاج او تخت پورې رسیدلې وې او د هغه تر څنګ په دوی کې کورنۍ واده کول، یعنی په کورنۍ کې د ننودونه ډیر دود درلودي چې ان فرعونانو په لخپلو خندو او کورنۍ له نږدې غړو سره ودونه کول. د هغه تر څنګ په دوی کې مختلف ښوونځي لکه خصوصي او دولتي ښوونځي هم شتون درلودي چې هر وګړي، هر افراد پکې هلته زده کړه کوله. راځو د دوی اقتصادي سیستم ته. د مصر اقتصادي بنسټ په کرنې او مالداري ولاړ وو. کرنه ډیره پراختیا کړې وه په هغه وخت کې او ځمکې هم ښه حاصل ورکوي. د هغه مهال د کلتور له مخې ټولې ځمکې د فرعون تر ملکیت لاندې وې چې د مالیې په مقابل کې بیا پر خلکو دوی ویشلې. صنعت هم د مصر د اقتصاد په پیاوړتیا کې ډیر مهم رول درلودي. دوی د بیړیو جوړونه، شیشه جوړونه، کلالي، ټوکران اوبدل او د ډبرو توشل هغه صنایع وي چې ګڼ شمېر وګړي یې په کارونو بوخت کړي وو. د فلزي پیسو په جوړونه کې هم مصر نړیوال شهرت ترلاسه کړ. یوازې دا نه چې دوی داخلي اقتصادي سیستم یې درلودي، بلکې له نړیوالو سره ارتباط درلودل هم د دوی یو هدف و. دوی د افغانستان سره هم سوداګری کړی ده مخکې له درې زره مخزن څخه چې د لاجوردو سرې ډبرې یې رانیولې وې. بل ورځو د مصر اقتصادي سیستم څخه تیریږو هنر او معماری ته راځو. د مصر تمدن ته تر ډیره هغو کلتوري میراثونو شهرت ورکړی چې د یادګار په ډول پاتې دي تر اوسه هم. دغه آثار اوس هم ځینې شتون لري لکه احرامونه، هغه درې احرامونه چې اوس هم په مصر کې شتون لري، دغو د هغه وخت کلتور او میراثونه دي چې و مصر ته شهرت ورکړی دي. د دوی عبادت ځایونه، معنی، مجسمې او هغه انځورونه څخه عبارت دي چې د وخت د واکمنۍ له لویو پوهې څرګندونه کوي چې مصر درې ګوني احرامونه یې ښه بېلګې دي. د احرامونو سربېره ګڼ شمېر عبادت ځایونه هم وجود درلودي.
د مصر د اقتصاد په برخه کې مو ولوستل چې کرنه د دغه تمدني هیواد د اقتصاد مهمه برخه جوړوي او د مصر له صنعتي کېدو سره یې هم مرسته کړې. د مصر درې ګونه اهرامو د سترو فرهنګي او تاریخي اثرونو په توګه دغه هیواد ته د سیلانیانو پام ور اړولی او هر کال میلیونونه ډالر د مصر په برخه کېږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت تغواګي است. نن به د یولسم ټولګي په درسي ساعت کې د افغانستان د تاریخي پیښو په دوام د دوو حکومتونو سلسله ولولو. دا دوه تاریخي پړاوونه د طاهریانو او صفاریانو حکومتونه دي. ښوونکی به راته ووایي چې افغانستان ته د اسلام له راتلو سره د طاهریانو او صفاریانو حکومتونه د څه لپاره جوړ شول او په دغه تاریخي پړاو کې له دې نوي دین او د دین له خپرونکو سره د دوی چلند څنګه و. دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی موږ ته د درس په جریان کې ځوابوي.
د نن ورځې موضوع طاهریان او صفاریان دي. په دې لوست کې به موږ په دې باندې پوه شو چې د طاهریانو او صفاریانو ترمنځ اړیکې څه ډول وې او د عباسیانو سره یې څه ډول اړیکې درلودې. آیا پوهیږئ چې له اسلام څخه وروسته د خپلواکۍ هڅه لومړی طاهر فشنجي ترسره کړه او وروسته د طاهر د نیمه خپلواکي دولت د منځراتلو څخه صفاریانو د عباسي خلافت څخه د خپلواکي اخیستلو په لاره کې د پام وړ کارونه کړي؟ لومړی راځو د دوه کورنیانو په باره کې لږ معلومات حاصلوو. یو کورنۍ چې طاهریان او بل صفاریان دي. زموږ په هیواد کې طاهریان او صفاریان هغه دوه کورنیان او دولتونه وو چې له عباسیانو سره یې مخالفت درلودې. هر څومره چې طاهریانو د حکومت خپلواک توګه پاتې کېدل په هغومره اندازه باندې صفاریانو د خپلواکۍ سیاست غوره کوه او په همدې علت چې له عباسیانو سره دوی خلاف او په شخړو کې راښکېل وو. د ملي فرهنګي هڅو له پلوه هم صفاریان د ملي فرهنګ ملاتړ کوونکي څخه شمیرل کېده. په دې لوست کې به له پورتنی مطالبو سره سره د طاهریانو، صفاریانو او د دوی ترمنځ د اړیکو سیاسي، اقتصادي او فرهنګي موضوعاتو په باره کې خبرې وکړو. لومړی کورنۍ طاهریان رزو د دې کورنۍ په باره کې لنډ معلومات حاصلو. د دې کورنۍ نوم د حسین د زوی طاهر له نوم څخه اخیستل شوی دی. دوی اصلا له پوشنګ یا پوشنج د هرات زندجان اوسیدونکي دي او د هرات له لرغونی کورنۍ څخه شمیرل کیږي. د طاهر نیکه مصعب په عباسي نهضت کې ګډون وکړ نو څه وخت چې عباسي کامیابی ترلاسه کړه د پوشنګ د ښار مشریه د توسپار لکه څنګه چې دوی ته د ښار مشری ور سپارلې وه عباسیانو. لدی څخه وروسته هم دغه مقام، دغه لوړ مقامونه په همدې کورنۍ کې پاتې کیږي او طاهر هم د ځواني په پیل کې د دنده ترلاسه کوي. د طاهر دوه ورونه درلود چې یوې امین او بل یې مامون نومېدی. د دوی ترمنځ هم اختلافي مسلې شتون درلودې خو طاهر د مامون رور ملاتړی کوي او امین وژني. د امین د وژلو څخه وروسته د مامون خلافت ته ښه زمینه برابره کیږي، خو سهم کسه هم طاهر وروسته لدی د عباسي خلافت په لوړ مقامونو کې دنده لري او دنده تر سره کوي، خو همیشه د سره به دا سوچ وو چې د مامون د ورور چې امین نومېدی د وژلو په مسله کې خلیفه دته په قهر نسی. هغه کوم لاملونه وه چې طاهر خراسان ته راغی؟ لکه څنګه چې د خپل ورور امین ووژه، او هغه لاملونه هم په لاندې بڼه دي. لومړی لامل چې طاهر دې ته مجبوره کوي چې خراسان ته راسي. خراسان سیمه د طاهر په څیر د یو پیاوړي او تکړه سړي په شتون کې عباسي خلافت ضد پاسونونو څخه خوندي پاتې کېدل، دا یې هغه لومړی لامل. د هغه څخه وروسته لکه څنګه چې مخکې ویل، طاهر چې د مامون د ورور امین او په عباسي خلافت کې د امین د نورو پلویانو په وژلو یې په بغداد کې ځان د اوسېدو ځای نه لیدی، نو په همدې اساس خپل زړه ډاډه کړي تر څو له بغداد څخه لیرې سي. دریم لامل، طاهر د خراسان د مشري په منلو سره د مامون د ملاتړي عوض ترلاسه کاوه، نو د هغه درې دلایل وو چې طاهر دې ته زړه ښه کوي چې بغداد پرېږدي او خراسان ته راسي. د طاهر زمون بغداد له دربار سره د طاهر د زمونو اړیکې ډیر شوې نسبت و پلار ته یې. دوی له بغداد له دربار سره شی اړیکې ساتلې، او د طاهر د مړینې څخه وروسته دوی سمدستی هغه زمونان یې په دندو ګماري چې د یو ځای نوم یې عبدال او بل نوم یې طلحه په عراق او خراسان کې ښه منصبونه ورکوي. له دې وروسته داسې رپورټ نه دی اورېدل شوی له دوی څخه چې لخ د طاهر د اولادو مینه وشي. له طاهر وروسته د طاهریانو د حکومت تر ټولو لوی سیاسي ځانګړتیا د بغداد د عباسي خلافت څخه ملاتړي او مرسته شمیرل کیږي، او دوی د عباسي خلافه او خدمت لپاره ملاوي تړلې وي، او په دې توګه د عباسیانو او طاهریانو ترمنځ اړیکې دوام وموند. یعنې ویلی شو چې د طاهر اولادونه او چې د عباسیانو او طاهریانو ترمنځ یې اړیکې وساتلې، او د مرکزي دولت چې بغداد دی د هغه سره یې ښه روابط وساتل.
لخون کې مواوري دل چې ګڼ مسایل د دې لامل شول چې طاهر له عراق خراسان تراشي. یو لوی دلیل دا و چې طاهر په عراق کې د مامون د کسانو په وجلو سره پر ځان د ژوند کړی راتنګولی دا، او اړ شو چې خراسان تراشي. له خراسان سره د هغه مرسته دا و چې دلته د عباسیانو د یرغل پر وړاندې له خراسان دفاع کوله.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونه په ورسته برخه کې د 12 ټولګي درسي ساعت پیلو. په تیر درسي ساعت کې مو ولوسل چې د احمد شاه بابا ځایناستو د هغه له سیاسي میراثه سم ساتنه ونه کړه، او پر افغانستان سیاسي کړي راتنګ وساتله. په دې برخه کې مو د امیر دوست محمد خان لومړی پاچاهي هم ولوسته. نن د امیر دوست محمد خان دویمه پاچاهي لولو، او په دې برخه کې بل خوونکی واورو چې کله امیر دوست محمد خان په 1343 کال کې بیرته افغانستان ته راستون شو، نو د خپل حکومت د ټیکاو لپاره یې لومړی په کومو کارونو لاس پورې کړ؟ نو یو له دې کارونو د ملک توایفي حکومتونو له منځه وړل وو. د درس په دوام یې نورې پرېکړې او کړنې لولو.
د امیر دوست محمد خان دویم ځل پاچاهي. امیر د دل وست کې به موږ د امیر دوست محمد خان د دویم ځل پاچاهي په باره کې خبرې وکړو چې دی په سړال سره راستون سو، او د کومې کړنې تر سره کړې د دویم ځل واکمنۍ په دوران کې، او کومې معاهده د انګلیسانو سره لاسلیک کړې. لومړی ورځ د امیر دوست محمد خان د دویم ځل پاچاهي په باره کې لنډ معلومات حاصلوو. امیر دوست محمد خان په 1323 میلادي کال کې دویم ځل بیا واک ته رسیږي او سلطنت ترلاسه کوي. لومړی یې د هغه کارونو څخه د دا و چې د هیواد کورنی اوضاع اصلاح کړي او سوله او اتحاد راولي، ځکه ملک الطائفي یعنې د مرکزي دولت نشتون وو او د کورنی اختلافات زیات و، نو له دې امله حالات خراب او بې نظمه و، نو د غوښتل چې د خپل هیواد خلک سره راټول او یو متحد هیواد ولرو. ځینې هغه سیمې چې له مرکزي دولت څخه جلا شوې وې لکه بامیان، مزار، هزاره جات، د غوښتل چې بیرته هغه سیمې تر خپل واک لاندې راولي او د خپل دولت سره یې یو ځای کړي. د دې سره سره امیر دوست محمد خان تړون یو د انګلیسانو سره ځینې تړونونه هم لاسلیک کړي وو چې یو د جمهوریت تړون وو. دوه ځله دغه تړون لاسلیک کیږي چې لومړی او دویم ځل باندې طبقه به کړی دي. موږ د جمهوریت تړون انګلیسیانو د جمهوریت د تړون وروسته له امیر دوست محمد خان څخه دوه امتیازات غوښتل. لومړی دغه امتیازات وو چې هغه سیمې چې انګلیسیانو نیولې وې او تر خپل ولکې لاندې وې هغه سیمې باید په رسمیت وپیژندل شي. دوهم دا چې روسانو په دغه وخت کې د ایران په مرسته غوښتل چې هرات ونیسي، نو دغه کار د انګلیسیانو خلاف او د روسانو د پرمختګ لامل کېدی، نو همدې خاطر باید ورڅخه دفاع شوی وای. د هغه دوه امتیازات و چې انګلیسیانو د جمهوریت په تړون کې د خپلو ځانو لپاره غوښتي وو. د هغه څخه وروسته راځو د جمهوریت لومړی تړون ته. د جمهوریت لومړی تړون د هند د ګورن جنرال لارد الهزي په هدایت د پنجاب والی سرجان لارنس د دې تړون کولو ته منصف شوی وو. یعنې دا چې دا تړون د هندیانو سره وو او ټول موضوعات یې هم د هند او افغانستان اړوند وو، خو خپل امیر دوست محمد خان په دغه تړون کې برخه نه اخلي او د دوی سره ګډون نه کوي او د خپل ځان ایوازې غلام حیدر خان و ورته لیږي چې په 1555 میلادي د جمهوریت درې فکرې تړون لاسلیک کیږي. په دغه وخت کې هغه درې فکرې دا وې چې لومړی دا چې امیر دوست محمد خان د کابل حاکم دی او ختیځې هندي کمپنۍ ترمنځ به دایمي سوله وي، یعنی یو پر بل باندې به حمله نه کوي، دایمي سوله به اعلانوي. دوهم دا ختیځ هندي کمپنۍ ژمنه کوله چې هغه سیمې چې د امیر دوست محمد خان په ولکه کې دي د په تصرف کې وي احترام به کوي او هیڅ یرغل به ور باندې نه کوي. درېمه دا غوښتي وو چې امیر دوست محمد خان د کابل حاکم ژمنه کوي چې ختیځ هندي کمپنۍ او سیمې چې دي هغه ته به هم احترام کوي او يرغل به ور باندې نه کوي. چې دغه لومړی د جمهوریت لومړی تړون وو او په 1555 میلادي کال کې لاسلیک شوی وو. د هغه څخه وروسته د جمهوریت دویم تړون، په دغه تړون کې انګلیسیان د هرات ولایت له تجزیه څخه تیریږي او په دې لټه کې کیږي چې تر څو ژر تر ژره د امیر دوست محمد خان سره خبرې اترې وکړي. امیر دوست محمد خان خبرې اترې په هند کې نه قبلوي، نو دا خبرې اترې په جمهوریت کې د امیر دوست محمد خان او لارنس لخوا کیږي او دا تړون د محمد اعظم خان لخوا بیا لاسلیک کیږي.
گرانوز د کونکو د تاریخ د نننیو درسونو په دوام به د لسم ټولګي د تاریخ په راتلونکو درسي سات کې د حضرت عمر فاروق خلافت ولولو. دی ولسم ټولګي د کونکو ته به سامانیانو حکومت تشریشي او ته د ولسم ټولګي په تاریخ کې ولولو چې امیر شیر علی خان څنګه دویم ځل واک ته ورسید او څه اصلاحات یې راوصل.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويشته غوښونيسي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سې شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خبريږي.
درنو زده کوونکو، د درسي ساعت په پای کې مې له تاسو غوښتنه دا ده چې په کتاب کې شته تمرین او پوښتنو ته مراجعه وکړئ او د خونکي له تشریح شوي درس څخه په استفادې هغه ځواب کړئ. تربل درسی ساتمو په خدای سپارم. ورځ مو په خیر.
کتا سي دغه پرونه اوري او دغه پرونه ل تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه باندې را تخپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221401. یو ځل بیا 00420221401.
پور تکی گیل سرزلو جمعتون پردے خق پردے ملاوی پر من پر پر منارو کچھ تشی ویل خپلو خارنی ولے بے گانا کچھ تشی ویل خپلو خارنی ولے بے گانا